السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه زر رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د حرم شریف د امام د سفر د غرض، په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په خاص ډول په غزنی کې د روانو جګړو په اړه وروستي او دقیق معلومات لرو. خطر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د غزنی چارواکي وایي په تیرې یوې میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلینو وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په وړاندې 170 ځلې واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 420 طالبان وژل شوي چې 40 پاکستانیان هم پکې شامل دي. نوري په دغو عملیاتو کې د 30 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل، خو ویل چې ډېرې سیمې د طالبانو تصفیه شوي. د غزنی د والی ویان طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې طالبانو د پراخو بریدونو او افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل
باید ولسي جرګې د خپل زوړ تفاهم په اساس د فرمان تایید کړی وای. مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به شوی وي. انشاءالله دې فرمان ته به د تایید رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دغه پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان دي. د دې پوهنتون د رسنیو د برخې مسؤول زبیدې اکبر د سشن بې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د مذاکرې ټول اړخونه باید د برمته شوو استادانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي.
خواست ما ای است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسه رها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت جوانا به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې د امریکایي کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللای دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دغه پوهنتون د دواړو استادانو د بیل قید او شرطه ازادي غوښتنه کړې ده. طالبانو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې کیوین کینګ او د هغه همکار تیموتی ویکس تښتولې دي. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایي چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کېږي نیولی دی. دا خبره نن د فدرالي څارنوالانو دفتر په یو بیان کې کړې. مشکوک کس یې یمن ایښودلی او ویلي دي چې هغه نن وختي په شمال ختیځ ښار شویرین کې نیول شوی دی. پولیسو د هغه کور او په سیمه کې څو نور اپارټمانونه هم پلټلي دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کس په جرمني کې په اسلامي انګیزې یوه حمله پلان کړې او ښه تیاری یې ورته نیولی و چې ډېرې قوي چاودنې وکړي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه نیت درلود چې هر څومره ډېر چې کیدای شي خلک ووژني یا یې ټپیان کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دې نښې نه دي لیدل شوي چې هغه د دې کومې ترهګرې ډلې غړی وي، او دا هم نه دي ویل شوي چې هغه کله جرمني ته راغلی دی. د جرمني پولیس د اسلامي ډلو د حملو د خطرونو په وړاندې لوړ احضارات نیولي دي. تیر کال په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې په یوه حمله کې چې د لارۍ په ذریعه شوي وه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی 12 کسان وژل شوي وو. فیسبوک وایي 80,000 مطالب موندلي چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلی وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته یې استولی او رسنیو کاپي لیدلې په ډاګه کړي دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې د روسي فعالانو سره تړلی دی. ورته انټرنیټ ریسرچ ایجنسی زیات اکاونټونه یې موندلي چې له دې مخکې رقم ښودل شوی و. دغه ایجنسی د مسکو پلو پیغامونو په خپرولو مشهوره ده. ټاکل شوی دواړه کمپنۍ نن د سنا د عدلي او قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. او اروپایي اتحادیه سربیا ته خبرداری ورکړی چې هغه اقدام چې په جنگی جرمونو محکوم شوی جنرال په پوځي اکاډمۍ کې د استاد په توګه ټاکلی د دې اتحادیه له اصولو سره چې بلګراد غواړي غړی شي په ټکر کې دی. متقاعد جنرال ولادیمیر لازاریویچ د ملګرو ملتونو د جنگی جرمونو د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوی دی. دغه محکمه هغو ظلمونو ته رسیدګي کوي چې د 1990 او 1999 کلونو ترمنځ په کاسوو کې د سرب ځواکونو لخوا ترسره شوی دی. نوموړی په 2015 کال کې وروسته له هغې خوشې شوی چې د خپل بند له دریو دوه برخې تیرې کړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. پروانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د کابې امام نن د جهاد د فتوا او نور مهمه مسایلو پړه سرګندونه کړې دي. د خبرونه په جریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ولس جرګه لخوا د ولس مشر رچوي تقنینی فرمان ته بعد تایید رائے ورکړي. د خبرونه په جریان کې په غزنی کې د روانو عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلوالو او ګنشمیر افغان سرتیرو د وشل کېدو موضوع اهم تعقیبو او د غراس د کابل په هنتون د تختول شوی استاد پړه د طالبانو د ورستې اعلانې رپورت هم اوري.
د خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگي حقوقو د پرنسپو خلاف
د پاپوان یو گینیا په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنه دي چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراز د ګوډي اچار تفریحي خبرونه اوري.
مشاعری وشوي او هی تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان حج اوقاف وزارت د جهاد د فتوا پړه د کابې د امام لورستیو سرګندونو هر کړی وکړ. د دې وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې د جهاد بلکې د نورو مهمو مسلو پړه هم فتوا د هر چا او هر ډلې کار او صلاحیت نه ده. تازه د کابې شریفي امام له پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې له اسلامي حکومتونو پرته د اسلام په نوم جوړ شوی ډلې او اشخاص د جهاد پړه فتوا نشي ورکولی. جزئیات د حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی په اسلام کې فتوا یوازې هغه اسلامي حکومتونه ورکولای شي چې اسلامي امت ته د منلو وي. دا د وزارت د جماعتونو د انسجام د چارو مشر فضل کریم سراجی د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د جهاد د فتوا په اړه د کابی شریفې د امام روسي خبرې پر ځای دی او دوی ترې هر کله کوي.
هغه کاملا دقیقه ده. فتوا د هر افراد یا د احد امت کار او وظیفه او دنده نه ده. او فتوا هغه څوک ورکول شي چې هغه مفتی او کوم افراد او نهاد نام نهاد نهادونه چې خپل سر فتوا ورکوي او احکام صادروي هغه مدار اعتبار نه ده کومه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابی شریفي امام شیخ صالح بن عبدالله بن محمد لی او پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د کفر مرتد کول او یا هم د چا د قتل کولو پریکړه یوازې او یوازې اسلامي حکومت کولای شي، شخصي ډلې نشي کولای. ل دې وړاندې په پاکستان کې مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جهاد روا بللی و چې د مسلې مسالې د افغان حکومت او افغان دینی عالمانو توند خبرګونونه هم لزان سره لرل. په ورته وخت کې د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي ځینې ډلې شته چې د اسلام له مبارک نوم نه ناوړه استفاده کوي. ښاغلی مسلمیار چې د سې شنبې په ورځ د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر استخباراتي کړي هم په دې ډول لوبو کې ښکېلې دي.
زه په دې عقیده یم چې بدون شک د اسلام د نوم نه په مختلفو ساحو کې سوء استفاده کوي. وسیلې او دسیسې په همدې نوم باندې نن روانې دي.
په مشانو جرګې کې یو شمېر نورو سناتورانو هم د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په یوه خوله د هغو ډلو پر وړاندې قاطع دریځ څرګند کړي چې د اسلام له نوم نه ناوړه استفاده او خپلو تروریستي کړنو ته دینی توجیه ورکوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او د غراز د افغانستان مشرانو جرګې د کعبه شریفې د امام د دې خبرو هرکلی کړی دی چې وایي د جهاد فتوا د ډلو او اشخاصو کار نه بلکې د حکومتونو مسؤلیت او صلاحیت ده. روان خبرونه په ترس کې د کابل پونتون د تختول شوی د کابل د امریکای پونتون د تختول شوی استاد د وضعیت په اړه د طالبانو د اعلانې په باب هم اوري. خو اوس ل ازادي رادیو څخه په خروانو پروان خبرونه کې د افغانستان د مشرانو د جرګې د نن ورځې د غونډې حال لرکو. د مشرانو جرګې ویل چې د ولسی جرګې لخوا د ولس مشر رد شوی تقنیني فرمان ته د تایید رای ورکوي. د جرګې غړیو د خبره د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه به په دې اړه د کمیسیون له بشپړه څېړنه وروسته ورته د تایید رایه ورکړي. فضل هادي مسلمیار دا خبرې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته وکړې.
باید د سیرې د خپل زور تفاهم په اساس د فرمان تایید کړی وي. متاسفانه د خپل تعهد خلاف امکان الکترونیکي تذکرو پورې تعلق لري. انتخابات دي، نور موضوعات دي، دا ټول دي پر تعلق لري. دا شاته پاتې کی نو مشرانو جرګې ته درازي اوس کو نصاب کم ده. مشرانو جرګې کې به کمیسیون ان شاء الله وکړ چې مشرانو جرګې به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت ته لري داسې یو پریکړه وکړي چې هم د ولس خیر وکړي، هم د ټولو قومونو احترام وکړي. شوی ان شاء الله دې فرمان ته به تایید رای ورکړي.
دا به داسې حال کې ده چې تیر ورځ ولسی جرګې د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسی جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دی خپلواک شي. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وه. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان لمخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. سناتور شیر محمد اخونزاده بیا وایي کچېرې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، افغانان به دا تذکره وانخلي.
افغانان نه یو، نو بیا په افغانستان کې گزاره څنګه کوو چې زموږ په تذکره کې افغان نه نشته؟ که ونه لیکل شي زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان 50% افغانان به دا برقي تذکره ترلاسه نه کړي چې افغان او اسلام نه یې پوښي.
په همدې حال کې سناتور محمد حسن هوتک بیا وویل دغه فرمان د اختلافاتو قرباني شوی
په دې خاطر چې د ولسي جرګې وسط حکومت سره په خاص ډول د ریاست جمهور سره وقته پیدا شوی دی. اوس هم د انتخاباتو لپاره دا و چې باید الکترونیکي تذکره توجیه شي. دا عملي نه شي، بیا موږ د یو شفافو او رڼو انتخاباتو انتظار نه کوو.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو ټینګار دا و چې د ځنګړي کمیسیون له څېړنو وروسته به د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تعدیل شوي تقنیني فرمان ته رایه ورکړي. خو د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو له هغې ډلې کبیر رنجبر تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي باطل اعلانېږي او مشرانو جرګې ته ناستول کېږي.
و امریدل چې د مشرانو جرګه وایي چې د برېښنایي تذکرو په اړه به د ولسمشر تقنیني فرمان ته چې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی دی د تایید رایه ورکړي. دوستانو د ازادي راډیو د خبریالانو په وینا په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې چاودنه چیرته او څرنګه شوې. په همدې خبرونه کې په اړه درسره وروستي معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلانو د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبان وروستۍ اعلامې دوی اندېښمن کړي دي. د دې پوهنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبري د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوهنتون برمته شوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د برمته شویو دوو استادانو له ډلې د او هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی. حدیث پردیس پې رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمته شویو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامې ورته ټکان ورکوونکي وه. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد استادان چې یو امریکایي او بل استرالیوي د عام وګړي دي نو باید را خوشي شي.
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامې ټکان ورکوونکي او موږ ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غلی اکبری په خبره طالبانو تر دې وړاندې د دغه استادانو د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه مطرح کړې وه. نوموړی دا هم ویل چې د طالبانو یاد غوښتنه د افغانستان، امریکا او استرالیا په حکومتونو پورې اړه لري. طالبانو تازه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو تنو استادانو چې له دوی سره دي د یوه استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان یو کال مخکې له کابل نه برمته شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمیر بهرني وګړي په افغانستان کې برمته شوي، خو ډیری یې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یادو استادانو له برمته کېدو وروسته دوی سمدلاسه د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې چې لا هم روانې دي. د یادو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې کې
نشر شوت مورم نګرو دی ویل بده مرغه هغه خبر چې نشر شو مونږ هم اندېښمن کړي یو. د کورنیو چارو وزارت د قضیې له پیل نه هڅې کړي چې خپل کسان معلوم او ونیول شي. زمونږ هڅې لا هم روانې دي او په هر قیمت چې کېږي دوی باید خوشي شي. خدای
میکنیم که به هر شرایطی که باشه به هر قیمتی باشه
له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د دغو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو ډاډ ورکړی و، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. طالبان په داسې حال کې د یادو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې پر خپلو شرطونو ټینګار کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له قید او شرط پرته له دوی غوښتي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه برمته شوي استادان خوشي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې 170 غټې او کوچنۍ حملې شوې دي او په دې بریدونو کې چې طالبانو د ځپلو په مخه شوې دي شاوخوا 400 وویشت وسلوال وژل شوي او دغه ورځ درې اویا افغان سرتیري هم وژل شوي دي. په اړه شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیرې یوه میاشت کې افغان پوځ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه 170 غټ او کوچني عملیات ترسره کړي دي. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي دغلته د یادو عملیاتو او نښتو پر مهال په تېر یوه میاشت کې د شل مهم قومندانانو په ګډون 420 وسلوال طالبان او 300 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 1500 وسلوال طالبان او 190 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. او په خبره چې په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې 40 تنه پاکستاني وسلوال طالبان هم شامل دي. د والي ویان محمد عارف نوري د سه شنبې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره ګڼ شمیر سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړې او په خبره چې په تصفیه سو سیمې کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړې دي. نوموړي وایي اوس د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې امنیتي وضع ښه شوې ده.
مرکز چې واره له عملیات راتېږي چې دغه عملیات په پاله کې ګاش مرستني او د وکوالو له ستونزو څخه تشویری
شاغلی نوری وای فلان لری پراتلونکو دوونه کی هغه سیمه چې تازه د وسلوالو طالبان لشتون څخه تسپیسی نوی پرمختیایي پروژې پلی کړي. دا په داسې حال کې دی چې تیر ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې د دغه ولایت خوږیانو ولسوالي د تیرې دوشنبې په شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه او دغه راز یې ویلي وه چې په یادو ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال اوویشت افغان سرتیري هم وژل سوي. له دې ورهاخوا دوې اونۍ وړاندې د دغه ولایت پراندړو ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د موټر بم حمله او ډله ییز بریدونه وکړه چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره یو دېرش افغان سرتیري وژل سوه او یو شمېر یې نور ټپیان سوه. بلخوا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دغه عملیاتو په غزنی ولایت کې کومه پایله نه دور کړې. د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری وایي په دغه ولایت کې د افغان پوځ عملیات تش په نوم دي او یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې دړول دي. نوموړی وایي په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او که مرکزي اداره ورته توجه ونه کړي د غزنی ولایت برخلیک به هم د کندوز په څیر سي.
فکر کنم که وضعیت غزنی روز به روز وخیم‌تر میشه. مورال نیروهای امنیتی
زه فکر کوم د غزنی ولایت امنیتی وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د پولیسو مورال مو ورځ تر بلې ضعیفېږي. تاسو وګورئ په تېرو دوو اونیو کې څه باندې شاوخوا سل افغان سرتیري په بېلابېلو نښتو کې یوازې وژل سوي دي. تاسو شاهدان یاست چې تېره ورځ مو خوږیانو ولسوالۍ هم سکوت سوه او بل دا چې دوی وایي موږ په یوه میاشت کې درې سوه او یا هم څلور سوه وسلوال طالبان وژلي دي. دا په کومه سیمه کې دوی وژلي دي؟ په کومه ورځ او په کوم تاریخ؟ موږ نه پوهیږو.
تلفات وارد کردین در کدام ولسوالی، در کدام شهر، در کدام روز، در کدام تاریخ؟
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ عملیات په شا تمبولي دي او د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د وژلو دعوې هم کړې وې.
او سم یو نړیواله موضوع د پاپوان یوګینی په یو کم کې د ډیره کډوالو مدافع وکیلانو له محکمې غوښتنې چې د دې کم د نه بندولو حکم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کم کې ډیره کډوال د سیمې د اوسیدونکو له تشدد سره مخ دي او د کډوالو د لوټ کېدو پر هغو د تیګو د گزارونو راپور نه هم ورکړل شوی دی. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاپوان نیوګینی یا پی این جی سترې محکمې تیر کال په دې هیواد کې له استرالیا د استل شویو کډوالو استوګنه غیرقانوني اعلان کړه، خو چارواکو یې نن اعلان وکړ چې د مانوس د کډوالو پر کم به برېښنا او اوبه بندې کړي. په دې کمپ کې سلګونه هغه کډوال دېره دي چې د سیاسي پناه په مقصد په کښتیو کې استرالیا ته تللي او استرالیا چې کډوال نه مني دوی مانوس ټاپو ته استولي دي. نن وروسته له دې چې چارواکو د کمپ امنیتي تدابیر لرې کړل، د سیمې د خلکو لخوا د کمپ د ټلو راپورونه هم خپره شول. سودانای کډوال عبدالمحمد وایي چې دوی ډیر ویریږي. نوموړي له مانوس ټاپو څخه په ټلیفوني تماس کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د سیمې یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې چې چړې ورسره وي دنه نراغلل، د خلکو بکسونه، ایر کنډیشنونه، پکی او نور شیانې لوټ کړل. بنگلادشی کډوال محمد اوهیدول اژانس ته وویل چې سیمې زو خلکو کډوال پتی گو وشتل او دوی سخت ویریږي. د استرالیا په سیدنی ښار کې ډیره د کډوالو د عمل ائتلاف راک ویلي دي چې د کمپ د لوټلو پیښه که څه هم جزي وه او یوازې د کمپ له درشل څخه د پکی میزونو او ایرکنډیشنونو په څیر محدود شیان وړل شوي دي، خو په هر حال پولیسو یې د مخنیوي لپاره هیڅ راز مداخله نه ده کړې. د راک ویان یان رینټول ویلي دي چې اوس د لوټ لپاره هیڅوک کمپ ته دننه نه شي تلای او دوی هڅه کوي چې د شپې لخوا پر کډوالو د احتمالي برید مخنیوی هم وکړي. خو رینټول پر کډوالو د تیګو د ګزارونو د راپورونو په اړه بې خبري وښوده. رینټول ویلي په مانوس توقیف ځای کې ډیر کډوال خای ډیر ژر د اوبو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه د په وینا سیمه ییزو چارواکو خای پریکړه کړې وي چې د پولیسو په زور د کډوالو تر ایستلو به دا غوره لاروي. په همدې حال کې د راک د ټولنې مدافع وکیلانو د پی این جی لسترې محکمې غوښتې دي چې د دې کمپ د بندېدو د مخنیوي حکم ورکړي او اوسیدونکو ته یې د خوړو، اوبو او برېښنا برابرول بیا پیل کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که د کمپ اوسیدونکي وتلو ته اړ شي نو ښایي ناوړه عواقب ولري. د پی این جی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د مانوس د کمپ اداره به د چهارشنبې په ورځ پوځ ته وسپارل شي او هغه کسان چې هلته پاتې کیږي سرغړوونکي به وګڼل شي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د لشکرګه په ځنګل کې د 1400 میلیون افغانۍ په لګښت پروژې پیلېږي. د هلمند چارواکي وي دې پروژو تر تدبیق وروسته به ځنګل نوی رنګ واخلي او د تفریح لپاره به لار ډېر سهولتونه پکې رامنځته شي. د ځنګل ساتونکي او د لشکرګه اوسیدونکي د زراعت د ریاست لخوا د ځنګل د رغونې او ساتنې د کار ستاینه کوي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ځینې دولتي مسولین په یو زاړه ټرک موټر کې راوړل شوي شګې د لشکرګاه د ځنګل پر هغه سړک واروي چې د ځنګل په جنوبي خوا کې تازه جوړ شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس وایي د اوبو لګونې د سیستم تر څنګ به یو شمېر امنیتي ټاورونه او 4 کیلومتر بیلابیل سړکونه هم جوړوي چې ټول لګښت 16 میلیونه افغانۍ کېږي. د کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیری په ځنګل کې د کار د پیل پر مهال ازادي رادیو ته وویل کڅه هم پروژې وړې دي خو په راتلونکي کې به په ځنګل کې د اورلګیدنې د مخنیوي ترڅنګ دوی اوروژنې ته هم ځانونه پر وخت رسولای شي.
دغه پروژې په تطبیق سره به دغه ځنګل بیا ورغیږي، د اوبو سیستم به جوړ شي، ونې به بیا بیرته زرغونې شي او همدارنګه د قطع کېدو او سوځېدو مخه به ونیول شي او د بل طرفه به د هلمندیانو لپاره یو ښه په زړه پورې تبرګه جوړ شي.
د لشکرګاه په لویدیس کې د هلمند سیم تر څنګ دغه 1400 جریبه ځنګله په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله ورخصې دي چې مسولین د ګډوډ حالت لامل پر وخت اور وژنې ته نه دي رسیدلي. ویل کېږي د ځنګله دریمه برخه هم په بیلابیلو وختونو کې د همدې اورونو لامل لمنځه تللې ده، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي د سوځېدلو سمو د بیرته شنه کولو لپاره د نیالګیو او بوټو تابعه کړې ده. د ځنګله ساتونکي او د لشکرګاه ښار اوسیدونکي د کرهنې د ریاست دغه اقدام ستایي.
بسم الله. ډېر نیک کار دی د ښار لپاره، معنی د میلې ځای دی نه، دا باید اولین دی ته فکر شوی وای، دا مخکې باید جوړ شوی وای، خو موږ تاسو د ټولو ښاریانو د میلې ځای بل نه لرو بیا دغه ځای او بل د ښار ګور ټول په ګرمۍ کې معنی یخ هوا دغه ځنګل ورکوي.
اهمیت دا دی چې دا به د لشکرګاه د ښار د پاره د او د یو خاص یو ښکلا په وروبخښي، ځکه چې دلته سرسبزي به نور هم زیاته سي. دا یو بل د هلمند د خلکو د پاره، خصوصا د لشکرګاه د ښاریانو د پاره به یو بهترینه تفریح وي.
د کرهنې د ریاست مسولین وایي تر سړکونو او آبیاري سیستم وروسته به د ځنګل د احاطې دیوال هم جوړوي چې د عامه او غیر منظم تګ راتګ مخنیوي وسي. د دې ریاست مسولین وایي اکثره وخت د سړو مرمیو د لګیدلو ترڅنګ په نشروج د کسان په ځنګل کې نشي توکې کوي او د اور لګیدنې باعث ګرځي. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
نړیوالو کمپنیو داسې چپ جوړ کړی چې د انسان د بدن د ستونزو د حل کولو لپاره هم مهاله فعالیت کولی شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی، د بدن د خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکو وایي چې همدومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکی کې خودل شي او الکتریکی جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي، د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات 2 ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادګیرو بولس ولای اوسیدونکو یم. هغه ګمرکات چې ډیر عاید لري، اول به ټول کمپیوټر چې خپل تر څو د افغانستان اقتصاد په خو دریږي.
ګران ورور ازمر پسینه کې مکتبونه نوسته موږ غواړو چې ازمر پسینه کې مکتبونه جوړ شي او ازمر ټول ماشومان به سواد باید لویان نشي باید او دا مشکل خاصتاً په میوان ولسوالۍ کې دی
د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپله د جمهور رئیس د ټولو ولس د ملت سره واده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه داسې مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ چې دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي، غریب ته کونډ یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي، هر سړی به معلوم شي، راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو څلور نیمه بجې شوې دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز دروروي.
په کابل کې نن یو قوي چاودنه شوې. دغه چاودنه په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې چې ډېر بهرني سفارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي. تر اوسه دغه چاودنه د علت او زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د غزنی چارواکي وایي په تیرې یو میاشت کې د ولایت په مرکز ولسوالیو کې طالبانو په وړاندې په ترسره شوو عملیاتو کې په سلګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزنی دی والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل طالبانو په وړاندې یو سلاوي ازلي واړه او لوی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د شلو مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 400 ویش طالبان وژل شوی چې 14 پاکستانیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د ولسي جرګې له خوا د الکترونیکي تذکیرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي د تقنینی فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. ولسي جرګې پرون د ولسمشر دغه تقنینی فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي دغه پوهنتون د دو تختول شوو استادانو د ناوړه روغتیایي وضعیت مسؤل وسلوال طالبان دي. طالبانو په یو خبره کړې ویډیو کې پرون ویلي چې د امریکایي کوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. عراقي ځواکونو د عراق له کردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم کړې ده. هغه نن په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په یوه غونډه کې چې جریان یې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل د ابراهیم خلیل دروازه د عراق مرکزی حکومت ته سپارل شوې ده. د جرمنی پولیسو یو 19 کلن سوریایی چې په اسلامي انګیزه سره یوې بم چاودنې ته د تیارې نیولو شک پرې کیږي نیولی دی. او فیسبوک وایي 80,000 مطالب موندلي چې په روسیه کې د میشتو فعالانو یا ایجنټانو لخوا خپاره شوي او هدف هغه امریکایي رایه ورکوونکي و چې زړه نازړه و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
تر سپورتي خبرونو مخکې یو ځل بیا زو کابل ته زموږ همکار نسیم شفق هم دا شبرا سره د تلیفون په لیکه کې ده. شفق صاحب، د کابل د نن وزید 14 پړت سم معلومات تر لاسه شول؟
سلام وړاندې کوم. بلې، 14 نن شاوخوا 4 بجې د مازیګر د کابل ښار د وزیر اکبر خان په سیمه کې شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 د وزیر اکبر خان په 14 سړک د وزیر اکبر خان د جامع جمعات شاته شوې ده. اما تر اوسه پورې لا نه معلومه چې آیا دغه 14 به انتحاری حمله ده او که د 14 موادو لامل شوې ده. او حقیار همدار از د پیښې د تلفاتو په اړه هم څه ونه ویل. خو له سیمې څخه څو شېبې مخکې ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه انفجار دغه 14 جمعات نږدې د وزیر اکبر خان د جامع جمعات شاته سوي او تلفات یا مرګ ژوبله هم په مجموع کې لري. عیني شاهدانو هم ویلي دي چې دا مرګ ژوبله لري. دا چې هدف څوک او څومره مرګ ژوبله لري تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. کله چې موږ په دې اړه معلومات ترلاسه کړل هرومرو به له اوریدونکو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې په کابل کې د نن ورځې د 14 پړه در سره تر اوسه د ترلاسه شو معلوماتو پر اساس در سره معلومات شریکول. چارواکو د افغانستان د کابل امنیت قومندانۍ ویلي چې 14 د وزیر اکبر خان 14 سره کې د وزیر اکبر خان جمعه ته نږدې شوې ده. تر اوسه یې د تلفاتو پړه او دا چې 14 انتحاري وو که عادي 14 په دې اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې څلور تنه لوبغاړي د بنګلادیش پریمیر لیګ یا بی پی ایل سیالۍ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسېدلي دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیساخیل، راشد خان آرمان، سمیع الله شینواری او ظاهر خان اوس مهال په بنګلادیش کې دي او نجیب زدران راتلونکو دوو ورځو پورې هغه هیواد ته روانېږي. ټاکل شوی چې د بی پی ایل سیالۍ د نومبر په څلورمه نیټه په بنګلادیش کې پیل شي. په کابل کې د پنځمه په ورځ د فوټبال د سوارلس کلونو لوبډلې د غوره لیګ سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه څه باندې سوارلس لوبډلې ګډون کوي. د دغو سیالۍ هدف د فوټبال د سوارلس کلونو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل دي. د فوټبال د سوارلس کلونو لوبډلې غوره لیګ سیالۍ د روان میلادي کال د نومبر په دوهمه نیټه پیلېږي او دوه میاشتې دوام کوي. د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اولمپیاکا سره لوبه کوي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له روما، بایرن مونیخ له سلتیک، منچستر یونایټد له بنفیکا، سپورتنګ له ایوانتوس او اتلتیکو مادرید له کاراباک سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه ټولې سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه د پورتیو 3-1 پر وړاندې لاس پلماس او اسپانیول 1-0 پر وړاندې د ریال بتیس ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بوي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د دې ونې په نیمه نړۍ کې په واړو مرکې د جنو په ودولو خبرې کوو.
د سینه پیدم علاوالو نه سینه پیدم زبامه مرسره کول په حل بامه خوړ کانځو وای راته کوله.
د یولس کالنجلی مړه دي کې ور دي بلکې پروا دي چې حلال دي کې خوشه مې د لاسونو بیر مچ کما نه چې واده وکي یا ورک.
اکثر انجونی چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 18 کلنۍ و دي کې د خپل سم په خپل تنی رسیدلې دی واده سي کا د دې بچیان د اول دوم دریم ته دی ځای کوي.
او دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د انجلۍ د واده عمر څومره ټاکل شوی دی او د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د کوم رنجونو ودول د افغاني ټولنې هغه ستونزه ده چې لامل یې ګڼنجونې له غواخونو او تاوتریخوالو سره مخ دي. په افغانستان کې د ناوړه دود دستور، بیوزلۍ، له دینی مسایلو بې خبري او ناپوهۍ له امله ډېری نجونې له 14 کلنۍ مخکې ودیږي. دغه نجونې کله چې په واړه عمر کې واده شي څه نادودې ګالي او له کومو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی به د یوې کوچنۍ 12 کلنۍ واده شوې خبرې واورو چې د خسر په کالی زړه ډېر تنګ شوی و او مور و پلار ډېر ورته یادېدل خو چای خبره نه اورېده او دا هم په توره شپه په یوازې ځان د پلار کور په لور روانه شوه او وتښتېده. د انجلۍ له خبرو معلومیږي چې وړه ده او لا په خپله ماشومانه دنیا کې اوسیږي خو مور پلار یې واده کړی. خو سرګنۍ یو خاوند ترې د لوی ښځې تمه لري. د کور ټول مسؤلیت باید ورلغاړي شي. کار باید په وخت او ښه ډول وکړي، کنه بیا نو له سپکو سپورو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي. په میاشتو او ان کلونو کلونو باید د پلار کور ته لاړه نشي او دې ته ورته نورې خبرې چې په افغانو کورنیو کې له وړو واده شوو نجونو څخه د خسرګنۍ غوښتنه وي نو د دا ډول کړنو پایلې حتما بدې وي او په ډیری مواردو کې نجونې له کوره تیښته غوره کوي. کم عمر نجونې چې کله واده شي د کور په کاروبار او راشه درشه هم سمې نه پوهیږي نو له دې امله هم له تاوتریخوالي سره مخ وي. د پروان اوسیدونکي فوزیه وایي دا په 10 کلنۍ کې واده شوه، د ژوند په خو او بدو نه پوهیده او ډیر ځله وهل شوي او کنځل شوي هم ده.
پلار مر ورغه هر کلمانه د سینه پیدم ال اول نه سینه پیدم زبامه مرسره کول بهل به می خور کنزا و ایم را تا کوله بیا سه پاستا پاستا پوسما ل اول می اولادم نو یو درې کلا چلور کلا بیا پاس لغه نه څو خدای یو جلکا کی را کلا بیا می زوندم لکه پوس پوسما زتی بیا خپل می څوک څنګه کول کی کجلې سه په خپل سه پوسی بیا هغه د ودم کی کوژدم کی خیر ده خدا مرتوف کی نو بیا تایونه
د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق په یو راپور کې راغلی چې په ټوله دنیا کې 200 میلیونه نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي او تر 2013 میلادي کال پورې به دغه شمېره 950 میلیونو ته ورسیږي. ډیری هغه میرمنې چې په واړه عمر کې واده شوې د کلونو په تیریدلو سره اوس هم کړېږي او په راوروسته ژوند کې هم ډېرې ستونزې ګالي. د کندهار اوسیدونکي زرغونه چې په 11 کلنۍ کې واده شوې او اوس ناروغه هم ده وایي له واده وروسته یې ډېرې ستونزې لیدلې دي.
یولس کاله واده کړی دي، له کوڅو چې راوستلم بس واده یې راباندې جوړ پر دولسم کال بس خدای اولاد راکړي په هغه پسې بل اولاد الله اوس دغسې هم خپل له ځانه نه امیند یم. ار څوک چې پر دولسم پر پنځلسم کال واده کوي مور د پلار د کلمې کوي زه اوس تایم د خپل منځو د اصل ویدل یم ځوانه ځوان که بس پښو می شلې دي پښې می مړې سولې کال په کال یې کال په کال کال په کال اوس بلا نیمه شج سولم د نیمه لا نیمه سولم اوس دغه ځان نه مې نه مې پاک خدای یې می جوړ کې می د ټول کې د یو لس کال انجلې مړه دي کې ور دي بلکې پر واده چی الاله دي کې خوشه می د لاسن به ورمات کمه نه چې واده وکي یا ورک.
میندې چې په خپل ځان او د کورنۍ په نورو ښځو یې په واړه عمر کې د واده سختۍ لیدلې اوس په دې پوه شوې چې خپلې لوڼې په واړه عمر کې واده نه کړي. د لوګر اوسیدونکي مرجانه وایي چې درې لوڼې لري، تر څو چې دوی ښوونځی نه وي خلاص کړی او اتلس کلنې شوې نه وي نه یې واده وي.
ورکه نقص لري، نقص دغه داسې ګناه لري چې په خپل سن باندې پوره نشي نجلۍ مکتب ونه وایي دا چې وړه نجلۍ بیا اقلوي اتلسو ته سې ونه رسېږي یا نوناسو ته یا شلو ته سوچه ناروا د سړی خپل خورې دي وایي خپلې لورګانې دې نه ورکوم خو مکتب خلاص نه کي که پوهنتون وویلې کونې دولسم خو خلاص کي.
په واړه عمر کې د نجونو وادول علاوه دی چې نجونې له درس تعلیم څخه پاتې کوي ډیری په ګڼو صحي او رواني ناروغیو هم اخته کیږي. ډاکټران وایي په واړه عمر کې د نجونو وادول ګڼې صحي ستونزې راولاړوي. نسایي ولادي ډاکټره ګلنار رشیدی تر 13 کلنۍ په کم عمر کې د نجونو وادول ډیر خطرناک ګڼي. وایي تر 13 کلنۍ په کم عمر کې ټول نجونې له رواني او جسمي پلوه واده او مور کېدو ته تیاری نه وي.
اکثر انجونې چې په 12 کلنۍ یا 14 یا 15 یا 18 کلنۍ وي دي کې دی خپل سم په خواله ته نه رسیدلې دی واده سي، نو د کوم ځای چې د دې هم مثلا صورت خپل په خواله ته نه رسیدلې او بل خو د عقل هم پوخ نه وي، نو ځکه د دې بچیان د اول دوم دریم ته دی ځای کوي که کوښنۍ سم هم روغ تولد سي بیا هم دی پالنه نسی کوي او د خپل بچیان لاس ور کوي. اکثر انجونې خپل حیات ته لاس ور کوي، نو د کوم ځای چې او پوخ کوښنۍ زیګول د یو پوره اندام د مور ضرورت لري او خام انجونې دی د خپل دوادکو آخري په خول ته نه رسیدلې او لکه مزای چې ماشوم په خپل استاندارد وزن باید دنیا ته راسي نو هغه مشکل سره مخامخ کیږي او اکثرا کوښنیان هم په دغه مرحله کې آیات لا سور کوي او مایندې هم. نو اتلس کلنۍ د انجلۍ لپاره تکل سوي ده، خو که په شل کلنۍ کې انجلۍ واده سي دا به د کورنۍ لپاره به نیکمرغي راولي.
د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د واده عمر 14 کلنۍ خودل شوې ده، خو له بده مرغه د قوانینو د نه پلي کېدو له امله ډېر وخت د واده دغه قانوني عمر په پام کې نه نیول کېږي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عبدالقادر عدالت خوا وایي چې په مدني قانون کې د واده عمر ټاکل شوی خو داسې ماده نشته چې د وړو نجونو د ودولو په جرم د څوک جزا وویني.
د مدني قانون او یوې مادي په اساس نارینه تر هغه وخته پورې چې اتلس کلنۍ تکمیل کړي نه وي اهلیت د ازدواج نه لري او ښځینه باید حتما 14 کلنۍ باید تکمیل کړي. او د یوې مادي په اساس یو استثنا پکې په نظر کې نیول شوی ده، هغه ښځینه چې اهلیت یې تکمیل کړي نه وي د دوی دغه والی کولی شي چې د دوی واده ترسره کړي. د یو او یوې مادي د دویمې فقرې په اساس هغه جنکیان چې 15 کاله عمر تکمیل کړي نه وي د دوی ازدواج په کلي توګه منع شوی ده. اما متاسفانه کله چې موږ خپل جامعې ته وګورو په دې جامعه کې ځینې کسان شته چې جنکیان چې د 15 کلنۍ تکمیل کړي نه وي د دوی ازدواج ترسره کړي، دغه کار د قانون سره مخالف ده او متاسفانه زموږ په وضعي قوانینو کې داسې یو ماده پیشبینی شوی نه ده چې د دوی د جلوګیری او مخنیوي په ارتباط تدابیر وجود ولري.
افغان حکومت هم د ځینو ملي او نړیوالو ادارو په همکارۍ په واړه عمر کې د نجونو ودولو د مخنیوي یو 15 کلن ملي پروګرام پر مخ وړي چې بلاخره دغه ناوړه دود ته د پای ټکی او قانوني حل لارې ورته پیدا کړي. د خپرونې په پای کې په واړه عمر کې د نجونو ودولو په اړه یوه ډرامه لرو چې افغان کورنیو څخه د ساتنې ماسې لخوا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په همکارۍ وړاندې کیږي چې د ازادي راډیو ممثلینو تمثیل کړی ده.
زرغونی خپل ورځو همکارانو ویل چې نامزادې ګیله خیره، ډیره خوشاله شوم چې پلاو ملاو درک شي.
او زما یو ترور ده، د خپل زوی لپاره څو ځله راغله.
ښه، بیا څه وشول؟ مور او پلار دې څه وایي او ستا څنګه خوښه ده؟ لکه چې زړه دې دی زه خو در باندې پوهیږم.
نه پوهیږم چې نصیب و قسمت به څه وي، او د مور او پلار مې چې خوښه وي نو زه به څه ووایم.
ښه پوه شوم، لکه چې هلک غریب دی ځکه بانې لټوئ، تاسو خو هسې هم پیسه دارانو پسې ګرځئ.
نه مریم، پیسې څه کوم، خدای دې ټولو نجونو ته ښه بخت ورکړي. مور مې وایي زلخت ترور دوی ډیر ښه خلک دي، خو دومره زر دې نه ورکوم. وایي پرېږده چې څو ځله درپسې راشي، سبا ورځ به دې قدر پې ډیر وي او ښه به دې ساتي چې په دومره سختۍ یې راکړې.
خدای دې میندو او پلرونو ته انصاف ورکړي.
آمین. زما کیسه پرېږده چې له بلې خبرې دې خبره کړم. زموږ یو ګاونډی دی، خپل 14 کلنه لورې د پیسو په خاطر 50 کلن سړي ته ورکړه. ډېره پې خپه شوم.
وی بیچاره، لورې راضي وه؟
نه خورې، نجلۍ غریب نه څو پوښتنه کوي، او بل دا چې وړه نجلۍ به څه ووایي، د ژوند په ښو او بدو کله پوهیږي.
وی بیچاره ګۍ، په خدای ډېره پې خپه شوم چې 200 روپیو په خاطر د یوې وړې ماشومې ژوند تباه کوي.
او خورې، دا خلک له ناپوهۍ دا کار کوي، کنه په قانون کې هم دا کار منع شوی دی.
زرغونې، ته خو حقوق لوستی، په قانون کې داسې کوم څه شته چې په واړه عمر کې د نجونو ودول منع کړی وي؟
هو، له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي قانون کې په دې اړه یوه ماده ذکر شوې ده. دا د تیار مې قانون مخې ته ایښی.
ښه خورې، ته خو یې ووایا چې څه ویلي دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 28مه ماده کې راغلي چې که چیرې شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سنې نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په 1 او 2مه ماده کې د درج شوي حکم پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي، او نکاح د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي.
خیر اوسې خورې چې خبره دې کړم، کاش ټول په دې پوهېدلی چې په کم عمر کې د نجونو ودول قانون منع کړي دي او جرم دی.
کاش خورې، دلته خو لانجلۍ پیدا نه وي چې وختي د بل په نوم کړي وي. خو د افغانستان په مدني قانون کې د نجلۍ د نکاح عمر 14 کاله ښودل شوی دی.
ښه خورې، خدای دې خیر په نصیب کا چې پوه دې کړم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګاوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وایي ورې نو خوان به درکي.
د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږیدلی یو. نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بلې،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که موسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوئ؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه نه کولای نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې. له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره د مونږ لپاره ده هماغومره بهرنیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردی میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردی میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردی میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
پخوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې پشمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دي.
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
پخوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
پخوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
پخوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
پخوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو، خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارک ورځو کې دی لخپل جیبونو موبایلونو او د سکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپل د سکولونو او جیبونو کې ډیر پیسې نګدي چې خدای مکه د کیسابورانو خزدوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي سره لدی چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولې دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي د دې لپاره چې د روژهتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري تشویش مه کوئ
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولې ده چې د روژې په مبارک ورځو کې د رشوت اندازه هم راکم کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوي شوی وي لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو خبر کوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري هیوادوال دې خبر وي
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا په خوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا په خوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي وس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولېږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپن ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره
پراوانه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور ستاره امینی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
افغان بچو خونځې مکتب زنگ مر شو گلی سورے سورے دے افغان افغان بچو خون زیده دا افغان بچو خون زیده بس د دې وطن کمه ده بس د دې